アダメラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار و بجلی د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې وویل کابل به ډیر ژر د هند لپاره خپل ډیپلوماتان واستوي. د هغه په وینا دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د پړاو په پړاو هڅو یوه برخه وي. متقی ټینګار وکاوه چې طالبان به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. متقی چې د پنجشنبې په ورځ په یو ونیز رسمي سفر نوی ډیلی ته رسیدلی. په 2020 کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته لومړنی جکپوری طالب چارواکی دی چې هند ته سفر کوي. هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. هغه د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره له مفصلو خبرو وروسته له یو شمېر خبریالانو سره په ناسته کې د هند له سوداګرو وغوښتل چې د افغانستان د کانونو او انرژۍ په سکتورونو کې پانګونه وکړي. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وړمه شپه د دې ولسوالۍ په مرغۍ بازار د پاکستان په هوایي برید کې خلکو ته مرژوبله نه ده اوښتې. د سیمې دو اوسیدونکو د نوم د نه ښوولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د جنګي الوتکو په برید کې لږ تر لږه 14 دوکانونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او د هغو مالکانو ته مالي تاوانونه اړولي دي. پرون د طالبانو دفاع وزارت هم په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یوه بیان کې تایید کړی چې د پاکستان الوتکو د پکتیکا د برمل ولسوالۍ پر مرغۍ بازار بمباري کړې او هغه د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه وبلله. اتحاد هوایي شرکت اعلان وکړ چې د سږ کال د دسمبر له 13 نیټې څخه کابل ته الوتنې پیلوي. اتحاد هوایي شرکت د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي له دې سره به د دغه شرکت سیمه ییزه شبکه نوره هم پراخه شي. د دغه شرکت ایربس A320 الوتکې به کابل ته په اونۍ کې 3 الوتنې کوي. تر دې وړاندې فلای دوبۍ هوایي شرکت هم کابل ته الوتنې پیل کړې وې. په دوبۍ کې د افغانستان د سوداګریزي شورا د معلوماتو پر اساس په متحده عربي اماراتو کې شاوخوا 300,000 افغانان میشته چې افغانستان ته د الوتنو د پیلولو لپاره هوایي شرکتونو ته د انګېزې سبب کیږي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اکثر بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې، خو په وروستیو دوو کلونو کې د ترکیش ایرلاین په شان ځینو بهرنیو هوایي شرکتونو کابل ته الوتنې بیا پیل کړې دي. په لندن کې یو افغان پناهغوښتونکی له دې کبله مجرم وپیژندل شو چې د بریتانیا د یو سیاسي ګوند مشر ته د قتل ګواښ کړی و. د افغان پناهغوښتونکی چې فیاض خان نومیږي وروسته له دې د لندن د یوې محکمې لخوا پرون جمعه مجرم وپیژندل شو چې د 2024 په اکتوبر کې په ټیک ټاک کې یوه ویډیو خپره کړې وه چې پکې د اصلاحاتو ګوند مشر نایجا فراش ته د وژلو ګواښ کړی و. د قضیه د څارنوالانو په وینا فیاض خان دا ویډیو د نایجل فراج د یوې بلې ویډیو په ځواب کې خبره کړې وه او پکې د لاسونو په خوځولو د ډزو نښه څرګنده کړې وه. نایجل فراج د سه شنبې په ورځ د محکمې په وړاندې وویل چې د خان له ګواښ څخه په رښتیا اندېښمن شوی و او دا ویډیو یې ویرونکې بللې وه. او زرګونه بې ځایه شوي فلسطینیان د جمعې په ورځ وروسته له هغه د خپلو ویجاړو شویو کورونو په لور وخوځېدل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربان ټینګ شو او د غزې له ځینو سیمو د اسرائیلي ځواکونو شاتګ پیل شو. په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د غزې د بې ځایه شویو خلکو اوږده کتارونه د دواړو د دوړو او کندوالو له منځه د دې ترانګې شمال ته او د غزې ښار په لور روان دي. هغه ښار چې څو ورځې وړاندې د اسرائیل له لوري یو تر ټولو لوی برید وشو. اسماعیل زیده چې 40 کلن دی او د غزې ښار د شیخ رضوان په سیمه کې اوسي وویل شکر دی چې کورې لا هم شته خو ټوله سیمه ورانه شوې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. سیاسی او امنیتی کارپوهان وی هند ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر د سفر سره هم مهاله. د پاکستان هوایی بریدونه سیاسی او امنیتی پیغامونه لري. د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان د هوایی حریم پر سرغړونه تورن کړ. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزې، طبیعي آفتونه او د ښځو په کار او زده کړو بندیز د دوی رواني تکلیفونه زیات کړي.
مشکلاتونه ډېر زیات شوي دي، نو هر سړي ته رواني ناروغي پیدا کړې ده.
د کونړ یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند سخت شوی.
کورونه مړنګ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپنا جوړه کړي. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیري دي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي هند د طالبانو حکومت د باندنیو چارو د وزیر له سفر سره هم مهاله. په کابل او پکتیکا کې د پاکستان هوایی بریدونه څو اړخي سیاسي او امنیتي پیغامونه لرلی شي. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل اسلام آباد نه غواړي چې کابل له نوې ډیلی او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې ولري، ځکه د دوی په وینا دا نږدېوالی کولی شي د افغانستان سیاسي او اقتصادي دریځ وړی کی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د باندونو چار وزیر چې په پیزوریزنی سفر هند تللی له هندي رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې روسي بریدونه خندلی او ویلي دي چې د افغانانو حوصله باید ونه ازبویل شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په کابل او پکتیکا کې د پاکستاني ځواکونو وروستي هوایي بریدونه د افغانستان د فضايي حریم نقص بللي، خو پاکستان یې لا په رسمي ډول مسؤلیت نه دی منلی. یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي هند ته د امیر خان متقیل سفر سره هم مهاله دا بریدونه څو اړخیزه سیاسي او امنیتي پیغامونه درلودلی شي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستان د دغه وخت نه په استفادې سره چې هم د طالبان حکومت یو خبرداری وی، د هند حکومت یو خبرداری وی په دغه وخت کې د بریدونو ترسره کړ، تر څو چې دوی ته وښیي چې موږ غلي نه یو ناسته او موږ د هغه ډلو د منځه وړلو هوډ لرو کوم چې په سیمه کې په افغانستان کې موجود دي.
د امنیتي چارو بل پو اختر محمد راسخ هم وایي چې هند ته د امیر خان متقی سفر سره هم مهاله د پاکستان هوایی بریدونه داخلي چې اسلام آباد نه غواړي طالبان نه هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې شي، ځکه په خبره یې دا کار به د طالبانو سیاسي او اقتصادي دریځ لا پیاوړی کړي.
نو زه ویلی سم د هند را نږدې کېدل د افغانستان سره او بالخصوص د متقی وزیر خارجه د طالبانو تک هندوستان ته پاکستان دلته ځان ورخی چې هغوی نه غواړي چې هندوستان د طالبانو سره نږدې شي، پاکستان نه غواړي چې روسان د طالبانو سره نږدې شي، پاکستان نه غواړي چې چینایان د طالبانو سره نږدې شي، او پاکستان نه غواړي چې امریکا او نور ابوالقدرتان دلته سرمایه گذاری وکړي او افغانستان د امن په کور بدل شي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پنځمې په ورځ د اکتوبر په نهمه د ولور پوړي پلاوی په مشرۍ په یو 15 ورځنی سفر هند ته ولاړ. دا پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته هند ته د دوی د ولور پوړو چارواکو په کچه لومړی سفر و. د دغه سفر پر مهال د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر اعلان وکړ چې هند به په کابل کې خپل فنی استازولي د سفارت په کچه لوړ کړي. دواړو خواوو د سیاسي اړیکو د پراختیا او د بشري مرستو د دوام په اړه هم خبرې کړې دي. بلخوا امیر خان متقی د هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د کابل د برید په اړه معلومات نه لري، خو په پکتیکا کې د پاکستان بریدونه وغندل. هغه وویل چې په داشان کړنو د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې نه حل کیږي او باید د افغانانو حوصله ونه ازمایل شي. که هم د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول دا نه ده منلی چې د پنجمې د شپې ناوخته د اکتوبر نهمه بریدونه یې په افغانستان کړي، خو د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري د جمعې په ورځ په پېښور کې خبري غونډه کې وویل د پاکستانیانو د ژوند او مال د ساتنې لپاره هر هغه اقدام چې اړتیا وي ترسره بشي. یو شمیر پاکستانی رسنیو له دې ډلې پاکستان ابزرور 13 ورځ اکتوبر په 9 د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد برید کې چې د بې پیلوټه الوتکې یا ډرون په وسیله شوی، د ټي ټي پي مشر نورولی محسود او دوه نور ملګري یې چې دوی قاري سیف الله محسود او خالد محسود یاد کړي په نښه شوي دي، خو د راپور په ټکو سرچینو یې وژل کېدل نه دي تایید کړي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا نورولی محسود ته منسوب شوی یو غږیز پیغام لاس په لاس کېږي چې پکې نوموړی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی، خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دې غږیز پیغام صحت نشي تاییدولی. د طالبانو د دفاع وزارت ویلي چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان فضایي حریم نقض کړی او خبرداری ورکړی چې که وضعیت له دې وروسته لا خراب شي مسؤلیت به یې د پاکستان پر غاړه وي. د یادونې ده چې دې بریدونو ته بېلابېل غبرګونونه هم ښودل شوي دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د ملي مسالې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد او یو شمېر نورو پخوانیو افغان چارواکو او د مدني ټولنې فعالانو د غبریدونو ته غبرګونونه ښودلي او غندلي دي. پاکستان ادا کوي چې له 2021 کال د اګست راهیسې چې طالبان بیا وخته رسېدلي، له افغانستانه د پاکستان پر ضد د وسلوال بریدونه په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي بریدونه زیات شوي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې په افغانستان کې هیڅ او د دغه هیواد خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
د طالبانو حکومت دفاع وزارت وایي پاکستان د پکتیکا په برمل او همدارس کابل کې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کړې او د وضعیت د ترینګلتیا مسؤلیت د پاکستان په غاړه دی. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي تر دې وروسته که وضعیت هر څومره کړکېچن کېږي پایلې به د پاکستان په غاړه وي. پکتیکا ولایت کې هم یو شمېر ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې ولایت په برمل ولسوالۍ کې وړ مشبه هوایي بریدونه شوي چې خلکو یې ته مالی زیانونه اړولي دي. د دې موضوع جزئیات هم واورئ.
د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په کابل او پکتیکا کې د پاکستاني ځواکونو هوایي بریدونو په غندلو سره ویلي پاکستان یو ځل بیا د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. دغه وزارت جمعه د اکتوبر په 10 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي موږ خپل هیواد نه دفاع خپل مشروع حق ګڼو او تر دې وروسته که وضعیت څومره هم کړکېچن کېږي پایلې به یې پاکستان ته متوجه وي. په بیان کې وړاندې راغلي چې دا عمل د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې بېمخینې له تاوتریخوالي ډک او ناسم و. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د طالبانو حکومت د څرګندونو ته غبرګونونه نه دي ښودلي او نه یې د دې بریدونو په اړه څه ویلي دي. دا بریدونه د اکتوبر په 9 د شپې ناوخته شوي دي. یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمېر مهمو مشرانو د وژلو په هدف شوي دي. د پاکستان یو انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور د اکتوبر په 9 د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په دې هوایي برید کې چې د بې پیلوټ الوتکو یا ډرون په وسیله شوي، د ټي ټي پي مشر نورولی محسود او دوه نور ملګري یې چې دوی قاري سیف الله محسود او خالد محسود یاد کړي په نښه شوي دي، خو د راپور په ټکو سرچینو یې وژل کېدل نه دي تایید کړي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا یو غږیز پیغام چې د پاکستاني طالبانو مشر نورولی محسود ته منسوب شوی لاس په لاس کېږي چې پکې نوموړی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کونړ یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند سخت دی. څو تنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ژمی ته کمې ورځې پاتې دي او د طالبانو حکومت او نړیوال باید ورته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونه نړولي چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي وخت تېر دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. داسې کورونه چې د دوی په وینا له ورښتونو او بادونو یې خوندي کړي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه مغوښتنه ده چې موږ ته سرپناه جوړېږي. نو جمعې را روان دی، جمعې نږدې ده، په خیمو ګزاره نه کېږي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی سمیع الله وایي نور نو خیمو کې ګزاره نه کېږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت هم وغوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه د ساړه دي، نورم خیمو کې گزاره نه کېږي، کورونه مړنګ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کړي. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیري دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3000 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4.5% زلزله ځپلې کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناه او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټوله، د یخنۍ مشکل ده، کورونه مران شوي دي او خیمو کې پراته یو، خیمو کې هوا نه بندېږي او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړل.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ډلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپله هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی دی آزادي راډیو ته وویل:
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمی کې پکې اورښتونه کېږي. د دې په بر سر کې د کونړ په نامه کومه سیمه چې ده، په هغه سیمه کې واورې ورېږي ډیر سخت دي. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغه زلزله ځپلو ته توزیع شوي دي، په دغو کېږدیو کې دوی ژمی نه تېرېږي. دغو خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي، عاجله سرپناه د لرګو نه څه نه وي، د تختونه دي ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري. که نه دا روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکړه ډېر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي وو چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 139 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 4,50,000 زلزله ځپلو ته سرپناوی هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي وو چې تر اوسه یې یوازې 23 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډېریو ولایتونو کې هوا سړېږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې که څه هم لرګي ډېر دي او له دې درکه یې اوسېدونکي ډېر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلې وایي کور وي چې څوک یې په لرګیو تود کړي.
د اروپا د پارلمان یو غړی وایي باید په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشر ضد جنایت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. هانا نیومن په اروپایي پارلمان کې په خپله وینا کې پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د شړلو پر سر د معاملو پر ځای باید د افغان ښځو تر څنګ ودرېشي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې او نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی ملاتړ وکوي او د افغانستان د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو لپاره عملي ګامونه واخلي.
په اروپایي پارلمان کې د جرمني یو استازی هانا نیومن وایي د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه او د ټولنې نیمایي برخه له ټولنیز ژوند څخه ایستل نه کلتور دی او نه هم کورنۍ موضوع، بلکې په خبره یې د جنسیتي اپارتاید دی. اغلی نیومن د اکتوبر په 9مه اروپایي پارلمان کې په خپلې یوې وینا کې چې ویډیو یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې خو کرنې ته یې نه ده یاده شوې ویلي: درې کاله مخکې ټولو وویل چې له افغانستانه به مخ نه اړوي، خو نن دا ژمنه ماتېږي. هغې وویل: زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نومونه واخلو، نه دا چې عادي وکیو. باید افغان ښځو غږ شو، نه دا چې هغوی غلي کړو. موږ باید جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه تعریف کړو، څو اسناد وساتل شي، عدالت ممکن شي او هغه معاملې چې روانې دي د شریک جرم په توګه وغندل شي.
هانن یومن پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه وکړه. وی ویل چې هغوی په پټه کابل ته سفرونه کوي او له افغان ښځو د ملاتړ پر ځای د افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه له طالبانو سره معاملې کوي. هغې د کوم ځانګړي هیواد نوم ونه اخیست، خو مخکې ځینو اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول جرمني ویلي وو چې غواړي له طالبانو سره د هغو افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه خبرې وکړي چې په دغه هیواد کې په جرمونو تورن دي. اغلې نیومن په داسې حال کې د جنسیت اپارتاید د رسمي پیژندلو غوښتنه کوي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او عملي اقدام غوښتنه کوي. یوې افغان مېرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو ترخه تجربه ده ښیي چې دا ډله له دین څخه د ښځو د ځپلو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. طالبانو د جنسیتي اپارتاید په رامنځته کولو سره ښځې او نجونې له خپلو اسلامي حقونو لکه تعلیم، کار او ټولنیزو ازادیو بې برخې کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د دې بشري سرغړونې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي. د طالبانو پر سیاستونو نیوکې او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو دا غوښتنې داسې مهال دي چې هم مهاله مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې تر عنوان لاندې یوه ناسته هم روانه ده. په دې ناسته کې پر طالبانو د بشریت ضد جنایتونو تورونه لګېدلي دي. دا محکمه چې د اکتوبر په اتمه پیل شوې او نن د اکتوبر په لسمه د افغانستان په وخت ماسپښین په 2:00 درېمه وروستۍ ورځ ده، د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا جوړه شوې ده. دغه محکمه اجرایي صلاحیت نه لري، خو د افغان ښځو د بشري حقونو، د مدافعینو او د حقوقي پوهانو شهادتونه مستندوي. ډېری شاهدانو د اجباري تښتونو، شکنجې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د ښځو د کار او زده کړې پر بندیزونو او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د سیستماتیکو سرغړونو یادونه کړې ده. طالبانو له 2021 کال راهیسې د ښځو پر زده کړو او کار سخت بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړي او د ښځو کاري هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې محدود کړی دی. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه ښودلي، خو طالبان تل دا کوي چې که ښځو حقوق د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ده چې افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزې، طبیعي آفتونه او د ښځو په کار او زده کړو بندیز د دوی رواني تکلیفونه زیات کړي دي. له زده کړو یو شمېر محرومي شوي نجونې هم وایي د دوی د ښوونځیو له بندېدو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخامخ شوي او ان کله کله د ځان وژنې فکر هم کړی دی. پرون د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې لمانځنه په حقیقت کې د یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شریف الله چې د لس کسیزې کورنۍ سرپرست او معلول دی وایي ناروغۍ، اقتصادي ستونزو او بیکاری له رواني اړخه سخت ځپلې. هغه چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو پیښه کې یو په خبرې شوی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې ژوند تر دې حده خراب شوی چې آن د کورنۍ لپاره درې وخته ډوډۍ نشي برابرولی.
کله
نن څه تورست ما بسیار ژوند ژوند ډیر ستړی شوی. دوه لورګانی او یو زوی مینا روغان، کله کله لزان سره ناستیم خپل ګوتې شمارم. دا می عادت ګرځیدل، کله کله داسې شم چې لمونځ وکم خو درکاتونو شمیر رانه پکې بيخي غلط شي، رواني وضعیت مخنه دی. یو شمیر افغان جونیو مېرمنې وایي د طالبانو له لوري د ښځو جونو په زده کړو او کار بندیز دوی هم لګڼو رواني ستونزو سره مخ کړي. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا ازادي راډیو ته وویل چې په زده کړو له بندیز وروسته ښه رواني حالت نه لري.
د ښوونځي په بندیزو سره تر ډېرې ذهني او رواني ستونزې پیدا شوې دي، لکه خفګان، ډار، د وسواس او داسې نورې.
بلخوا په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې طبي آفتونه هم د زیانمنو شویو کسانو ترمنځ رواني ناروغیو یو لوی عامل دی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي چې په وروستیو زلزله کې خپل هر څه له لاسه ورکړي، اوس مهال له سرپناه پرته په خیمه کې ژوند کوي. وایي
بارانونه دي، توپانونه دي، نو مشکلاتونه ډېر زیات شوي دي. که ماشومان وګورو، که زنانه وګورو، که مثلا نور سپینګیري وي، حالات ډېر زیات خراب ده. نو هر سړي ته رواني ناروغي پیدا کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې روغتیا نړیوال سازمان هم له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د زلزلې زیانمن شوي کسان له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د 13 سپتمبر په 1 په یو راپور کې ټینګار کړی چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړی چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد مېرمنې او نجونې. نوموړي نن جمعه د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې دا بحران د لسیزو جګړو طبیعي پیښو د طالبانو لخوا د سیستماتیک فشار پایله بللي. ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د رواني روغتیا خدمتونه خورا محدود دي، په ځانګړي ډول د هغو ښځو نجونو لپاره چې د طالبانو لخوا سخت فشار سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې نمانځنه په حقیقت کې دا یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. ډبلیو ایچ او ویلي د طبیبي خوشخړو او عامه روغتیا بیړنیو حالتونو په څیر بحرانونه احساساسي تکالیف رامنځته کوي چې په هرو 15 کسانو کې یوې د رواني ناروغۍ حالت تجربه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بي ځای کېدو، طبي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلوروش ساعته
همدارس ازادي رادیو په بیلابیلو ټولنیزو یا خواله رسنیو کې هم کتلی او اوریدلی شي. په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي له اړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. دوی زیاتوي په دې موسم کې په پاکستان کې د بیري ګلونه وی او د بیري د شاتو د تولید لپاره هلته تګ د دوی یو اړتیا ده. بلې خواته ځایي مسؤلان دا خبره مني او وایي چې په دې اړه له پاکستان سره یوې هوکړې ته د رسیدو په خاطر د کرنې وزارت ته وړاندیزونه کریدی. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الخیل په دې راپور کې
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ یې هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او به یې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمدزي مشال راډیو ته وویل
نو د مڼو حاصلات چې دي سکالې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو وارد خرڅانو لپاره بازار ته وړاندې کیږي چې لیوې خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد مبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور داسې جوړ شي د خلک دي مڼې دي بعضې نور سبزیجات دي د خرابېږي سرخانی ورته جوړ شي خلک په کورو کې ساتي دلته سرخانی نسته داسې جوړې نو سبزي ډېر خرابېږي.
والا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سې مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کړي او چې دغه موږ دا میوه یا واغه مڼه هر شی سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کړو. نو د بزګران د دکانان دغه به هم ډېر خوشحاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچیرې د دې ولایت تازه میوې د اوږده وخت لپاره وساتل شي یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاري فرصتونه برابر شي او بل به په بازار اغیز هم اوږدمهاله وي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل
پکتیا مڼې سیدي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم ته خوند او رنګ لري او بهترینې مڼې دي، او له مسعودو چارواکو مهیله ده چې دوی ته لکه څومره زحمت چې دوی بسلی ده یغمره امکانات ورته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته فرکي، نو دا به حاصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډېرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړې او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل موږ څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هېوادونو ته هم صادرېږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په ښه بیه باندې بزګر نه په ښه بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادرېږي.
که څه هم د افغانستان په ډېرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډېر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمېرل کېږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادرېږي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سلام و وقت بخیر. در آغاز ساعت خبرها با من امید مرزبان. در ادامه واکنش ها به حملات بر کابل و پکتیکا که به حکومت پاکستان نسبت داده می شوند، امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان گفته است که این اقدام اسلام آباد یک اشتباه بزرگ بود. متقی در جریان سفر به دهلی نو در یک کنفرانس خبری دیروز جمعه گفت که این اقدام حکومت پاکستان یک اشتباه بود. پیش از این وزارت دفاع حکومت طالبان نیز در واکنش به حملات هوایی پنجشنبه شب در ولایت های کابل و پکتیکا گفته است که پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده. در اعلامیه که دیروز در صفحه X این وزارت منتشر شده آمده است که این عمل بی سابقه، خشونت آمیز و مملو از تشدد در تاریخ افغانستان و پاکستان بوده است. در این حال جنرال احمد شریف چاودری، سخنگوی اردوی پاکستان، در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار دیروز گفت که اسلام آباد هر آنچه نیاز باشد برای حفظ امنیت مردمش انجام خواهد داد. ظاهرا در حملات پنجشنبه شب بر کابل و پکتیکا رهبران تحریک طالبان پاکستان یا TTP هدف گرفته شدند. پاکستان در گذشته بارها ادعا کرده که رهبران و جنگجویان TTP در افغانستانند، ادعایی که از سوی حکومت طالبان رد شده. وزیر امور خارجه دولت طالبان امیرخان متقی روز جمعه در دهلی نو اعلام کرد که کابل به زودی دیپلمات‌های را به هند اعزام خواهند کرد. با گفته او این اقدام بخشی از تلاش‌های مرحله به مرحله برای تقویت روابط میان دو کشور خواهد بود. متقی که روز پنجشنبه در یک سفر رسمی یک هفته‌ای وارد دهلی نو شده، نخستین مقام ارشد طالبان است که پس از به قدرت رسیدن این گروه در سال 2021 به هند سفر می‌کند. هند تا اکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. شرکت هوایی الاتحاد امارات متحده عرب اعلام کرد که از تاریخ 18 دسامبر سال جاری پروازهای خود به کابل را آغاز می‌کند. این شرکت روز جمعه در یک بیانیه خبری گفت که با آغاز این پروازها شبکه منطقه‌ای این شرکت بیش از پیش گسترش خواهد یافت. طیاره‌های ایربس A320 این شرکت سه بار در هفته به کابل پرواز خواهند کرد. پیش از این نیز شرکت هواپیمایی فلای دبی پروازهای خود را به کابل از سر گرفته بود. بر اساس اطلاعات شورای تجارتی افغانستان، در دبی حدود 300,000 افغان در امارات متحده عربی زندگی میکنند که این امر انگیزه برای شرکت های هواپیمایی جهت آغاز پروازها به افغانستان شده است. پس از روی کار آمدن طالبان، بسیاری از شرکت های هوایی خارجی پروازهای خود به افغانستان را متوقف کردند، اما طی دو سال گذشته برخی شرکت ها مانند ترکش ایرلاینز پروازهایش را به کابل از سر گرفتند. و هزاران فلسطینی به خانمان دیروز پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس به سوی خانه های ویران شده خود بازگشتند. پس از توافق بالای آتش بس در جنگ دو ساله غزه، اسرائیل از بخشای غزه نیروهایش را بیرون کرد. اکنون فرصت برای بازگشت مهاجران و وارد شدن کامیون‌های امدادی به غزه فراهم شده است. اردوی اسرائیل اعلام کرده که توافق آتش بس از ظهر روز گذشته اجرایی شده است. انتظار می‌رود حماس طی 72 ساعت بیش از 20 گروگان زنده اسرائیلی را آزاد کند و در مقابل اسرائیل نیز 250 زندانی فلسطینی که به حبس ابد که به حبس‌های طولانی محکوم شده بودند و همچنین 1700 تن دیگر را که در جریان جنگ غزه دستگیر شدند آزاد کند. شنونده رادیو آزادی هستین و اکنون هم فهرست کوتاهی از داشته‌های این برنامه. وزیر خارجه طالبان در سفر به هند گفت حملات پاکستان بر قلمرو افغانستان یک اشتباه بزرگ بود.
اور هم پاکستان حکومت کا یہ کام ایک بڑا غلطی سمجھتا ہے.
در تحولات شرق میانه میشنوید که ده ها هزار فلسطینی پس از برقراری آتش بس به خانه هایشان برمیگردند با امید اینکه جنگ پایان یافته باشد.
يبنون المباني اللي هدمها الاحتلال الاسرائيلي اثناء الحرب لمده سنتين ودخل في السنه الثالثه.
و در یک گزارش ویژه به این نکته پرداختیم که فقر در افغانستان چقدر بالای وضعیت روانی مردم تأثیر گذاشته.
اینطور آمدیم که خودکشی کنیم، یه اولاده خود را توش کنیم، به بازار بکشیم که اولاده خود را بفروشیم. نماز میخوانیم، سلام میگردانیم، نمیفهمیم که ما زور کار کردیم، سیر کار کردیم، شور کار کردیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی را همچنان میتونین روی وبسایت ما به طور زنده بشنوین. آدرس ماست azadiradio.org و ساده تر از آن همچنان میتونین اپلیکیشن رادیو آزادی را در تلفنتان دانلود بکنین و فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوین. اگر آیفون دارین به اپ استور برین و اگر تلفن اندروید مثل سامسونگ دارین به گوگل پلی رفته و اپلیکیشن ما را دانلود بکنین. در ادامه واکنش ها به حملات بر کابل و پکتیکا که به حکومت پاکستان نسبت داده می شوند، امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان گفته است که این اقدام اسلام آباد یک اشتباه بزرگ بود. متقی در جریان سفر به دهلی نو در یک کنفرانس خبری دیروز جمعه گفت: مناطق دور دست ما مورد حمله قرار گرفتند. این حملات را محکوم میکنیم و باور داریم که این اقدام حکومت پاکستان یک اشتباه بزرگ بود. مشکلات به این شکل حل نمیشوند. تاریخ افغانستان نشان داده که چون این مشکلات با زور حل نمیشوند. در مذاکره باید باز گذاشته شود و باید مذاکره شود. پیش از این وزارت دفاع حکومت طالبان نیز در واکنش به حملات هوایی پنجشنبه شب در ولایت‌های کابل و پکتیکا گفته است که پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است. در اعلامیه‌ای که دیروز در صفحه اکس این وزارت منتشر شده، آمده است که این عمل بی سابقه، خشونت‌آمیز و مملو از تشدد در تاریخ افغانستان و پاکستان بوده است. در این اعلامیه همچنان با هشدار گفته شده است که اگر اوضاع بعد از این اقدامات بدتر می‌شود، عواقب آن به اردوی پاکستان راجع خواهد شد. در این حال جنرال احمد شریف چادری سخنگوی اردوی پاکستان در یک کنفرانس خبری دیروز در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت که اسلام آباد هر آنچه نیاز باشد برای حفظ امنیت مردمش انجام خواهد داد.
پاکستان کی عوام کی جان
و حفظ جان و مال مردم پاکستان و حفاظت از تمامیت ارضی وظیفه ماست و هر آنچه نیاز باشد در این زمینه انجام می دهیم. در این باره شک وجود ندارد.
اسمی همه کوئی شک نمی.
ظاهرا در حملات پنجشنبه شب بر کابل و پکتیکا رهبران تحریک طالبان پاکستان یا TTP هدف گرفته شدند. پاکستان در گذشته بارها ادعا کرده که رهبران جنگجویان TTP در افغانستانند، ادعایی که از سوی حکومت طالبان رد شده. مناطق مرزی افغانستان و پاکستان بارها هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفتند، اما این نخستین بار بود که چنین حمله در کابل پایتخت افغانستان انجام شد. این حمله که دقیقاً در جریان سفر وزیر خارجه طالبان به هند، رقیب اصلی پاکستان در منطقه انجام شد، چه پیام و چه پیامدی داشته میتواند؟ همکارم سنا کاکر در این گزارش پاسخ این پرسش‌ها را جستجو کرده.
در حالی که حکومت طالبان حملات هوایی اخیر پاکستان در کابل و پکتیکا را نقض حریم هوایی افغانستان خوانده و پاکستان هنوز به طور رسمی مسئولیت آن را نپذیرفته، کارشناسان امور سیاسی و امنیتی افغان میگویند همزمانی این حملات با سفر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به هند میتواند حامل پیام‌های چند جانبه سیاسی و امنیتی باشد. اسحاق اتمر یکی از کارشناسان امور سیاسی و امنیتی افغان در صحبت با رادیو آزادی میگوید که زمان بندی این حمله نمیتواند تصادفی باشد. او افزود:
و بعد از اینکه آقای متقی به هند سفر کردن و استقبال گرم مقامات هندی و قراردادها و رابطه دیپلماتیک خود در سطح سفارت بالا بردن، برای اینکه پاکستان از این موقعیت استفاده بکنه، بر خود و امی وقت مناسب دانسته ای پیغام هم بر هند بده، هم بر حکومت طالبا بده و هم بر کشورهای دیگه که اونا میخوان در منازعات منطقوی مسئله رقابتی را در نظر بگیرن.
اختر محمد راسخ، کارشناس مسائل امنیتی، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که همزمانی حملات هوایی پاکستان با سفر امیرخان متقی به هند نشان می‌دهد اسلام آباد نمی‌خواهد افغانستان به هند و کشورهای دیگر منطقه نزدیک شود، زیرا چنین نزدیکی می‌تواند موقعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان را تقویت کند. او افزود:
گفته میتونم که پاکستان نمیگذارم که طالبان با هندوستان نزدیک شود یا با چین نزدیک شود و یا با روسا و یا با کشورهای منطقه، به خاطر که نزدیک شدن طالبان با آنها نیروی نظامی و اقتصادی و سیاسی طالبان در منطقه و بالخصوص در کابل تقویه میشه، قوی میشه، بنان آنها میتونن که از وطن خود، از خاک خود، از فضای خود دفاع بکنن علیه پاکستان.
قابل یادآوری است که به عنوان نخستین سفر مقام ارشد طالبان به هند پس از تسلط دوباره آنان بر افغانستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز پنجشنبه 9 اکتبر در رأس یک هیئت بلندپایه برای سفر 5 روزه وارد هند شد. در جریان این سفر، اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند در دیدار با امیرخان متقی اعلام کرد که کشورش نمایندگی فنی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا می‌دهد. در این دیدار همچنین درباره گسترش روابط سیاسی میان دو کشور و ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان صحبت شد. از سوی دیگر امیرخان متقی در گفتگو با رسانه‌های هندی گفت از چگونگی حمله در کابل اطلاعی ندارد، اما حمله پاکستان بر پکتیکا را محکوم می‌کند. او تاکید کرده است که با چنین اقدامات مشکلات میان دو کشور حل نخواهد شد و نباید صبر مردم افغانستان آزموده شود. اگرچه حکومت پاکستان به گونه‌ای رسمی تایید نکرده که عملات هوایی روز پنجشنبه 9 اکتبر بر خاک افغانستان از سوی آن کشور انجام شده است، اما جنرال احمد شریف چادری، سخنگوی ارتش پاکستان، روز جمعه در یک نشست خبری تلویزیونی در شهر پشاور در پاسخ به پرسشی در مورد این حملات گفت برای حفاظت از جان و مال پاکستانی‌ها هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهد داد. شماره از رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه پاکستان ابزرور روز 9 اکتبر به نقل از منابع خود گزارش داده بودند که این حملات هوایی در کابل توسط طیاره‌های بی‌سرنشین یا درون پاکستان انجام شده و نورعلی مسعود رهبر تحریک طالبان پاکستان یا جی دی پی و دو همکارش قاری سیف‌الله مسعود و خالد مسعود را هدف قرار دادند. با این حال یک پیام صوتی منسوب به نورعلی مسعود در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن می‌گوید در مناطق قبایلی پاکستان حضور دارد و وضعیتش خوب است. وزارت دفاع طالبان پیشتر در واکنش به این حملات گفته است که پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و هشدار داده که اگر اوضاع پس از این اقدامات تیره‌تر شود، عواقب آن متوجه پاکستان خواهد بود. این حملات نوقت شب پنجشنبه 9 اکتبر انجام شده و با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج کشور روبرو شده است. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه در نظام جمهوری مخلوع، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان و شماره از مقام‌های نظام جمهوری پیشین و فعالان مدنی و حقوق بشر این حملات را نگوهش کردند. پاکستان بارها ادعا نموده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021، حملات گروه‌های مسلح مخالف دولت پاکستان به ویژه تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی به گونه چشمگیری افزایش یافته است. طالبان اما این ادعاها را رد کرده و گفتند که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور ندارد و از خاک این کشور علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
بر علاوه فیسبوک، صفحات اجتماعی دیگر رادیو آزادی را هم دنبال بکنین، همچنان اینستاگرام ما را و صفحه یوتیوب و توییتر رادیو آزادی را. در این صفحات اجتماعی خبرها، تصاویر و مصاحبه ها و گزارش های تازه را لحظه به لحظه میگذاریم و از تازه ترین تحولات شما را هم آگاه میسازیم. اگر من امید مرزبان در این مجله خبری هم همراهی بکنین، خواهید شنید که وضعیت زلزله زده ها در ولایت کنر در چه هست و همچنان از آنها خبری میگیریم.
این طور آمدیم که خودکشی کنیم، یه اولاده خود پیش کنیم به بازار بکشیم که اولاده خود بفروشیم. نماز میخوانم، سلام میگردانم، نمیفهمم که ما زور کار کردیم، سیر کار کردیم، شوار کار کردیم.
و این هم بخش سخنان یکی از باشنده های کابل بود که در رابطه با فقر با ما می گفت و در همین برنامه تفصیل صحبت های او را خواهید شنید و در گزارش ویژه به این نکته پرداخته ایم که فقر چقدر بالای صحت روانی مردم در افغانستان تأثیر گذاشته. اما حالا می پردازیم به یکی از مهمترین تحولات در منطقه و مخصوصا در شرق میانه. هزاران فلسطینی به خانمان دیروز پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس به سوی خانه های ویران شده خود بازگشتند. پس از توافق بالای آتش بس در جنگ 2 ساله غزه، اسرائیل از بخش های غزه نیروهایش را بیرون کرد. اکنون فرصت فرصت برای بازگشت مهاجران و وارد شدن کامیون‌های امدادی به غزه فراهم شده است. کاروان‌های طولانی برگشت کننده ها به غزه، هزاران تن یا با موتر و یا پیاده از ویرانه های شهر عبور می کنند تا به مناطق اصلی خود بازگردند. صفهای طولانی مردم آواره غزه از میان خاک آوار به سمت شمال این باریکه و شهر غزه حرکت می کنند، شهری که تنها چند روز پیش هدف یکی از بزرگترین حملات اسرائیل قرار گرفت. بسیاری از آنها مانند طلال المغربی، یک باشنده غزه، امیدوارند که آتش بس برقرار بماند و آنها به زندگی عادی برگردند. انشاءالله فی پایان جنگ باشد و ما در امن و صحت کامل به خانه های خود برگردیم. با سازی آغاز خواهد شد. ساختمان هایی که در جریان اشغال از سوی اسرائیل در 2 سال گذشته ویران شده بودند دوباره ساخته خواهند شد. اردوی اسرائیل اعلام کرده که توافق آتش بس از ظهر روز گذشته اجرایی شده است. انتظار می رود حماس طی 72 ساعت 20 گروگان زنده اسرائیلی را آزاد کند. در مقابل اسرائیل نیز 250 زندانی فلسطینی که به حبس‌های طولانی محکوم شده بودند و همچنین 1700 تن دیگر را که در جریان جنگ غزه دستگیر شدند آزاد کند. فرستاده ویژه ایالات متحده برای خاورمیانه استیو ویتکوف اعلام کرد که مرحله نخست عقب نشینی اردوی اسرائیل از منطقه غزه تکمیل شده و روند آزادی گروگان‌ها آغاز شده است. پس از اجرای شدن این توافق، کامیون‌های حامل مواد غذایی و دوا وارد غزه خواهند شد تا به مردمی که صدها هزار نفر از آنها پس از ویرانی خانه‌هایشان توسط نیروهای اسرائیلی در خیمه‌ها زندگی می‌کنند کمک رسانی کنند. برای پایان دادن به جنگ غزه، طرح صلح رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در نخستین مرحله خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از برخی مناطق شهری کلیدی است. هرچند این نیروها همچنان نزدیک به نیمی از این منطقه محاصره شده را در کنترل خود نگه خواهند داشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که نیروهای اسرائیلی در غزه باقی خواهند ماند تا اطمینان حاصل شود که این منطقه خلاء صلاح شده و توان نظامی حماس در مراحل بعدی از بین می رود. سخنگوی اردوی اسرائیل افدی فرین از ساکنان غزه خواست از ورود به مناطق تحت کنترل اسرائیل خودداری کنند. او روز جمعه گفت به توافق پابند بمانید تا امنیت خودتان حفظ شود. به اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت صحت فلسطین، در کنترل حماس در غزه در جنگ 2 ساله در این منطقه بیش از 67 هزار نفر کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامیانند. اسرائیل غزه را پایگاه اصلی حماس می داند. گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی دانسته می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو ازادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو ازادی صدای شماست. اگر حرف و گفتنی و ابراز نظری دارین با ما از طریق واتساپ در تماس شوین و پیام صوتی بفرستین تا صدای شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر شود. البته خبری اگر در منطقه و شهر و روستایتان رخ میده ما را خبر بسازین و اگر نظر و گفتنی دارین هم میتونین به این شماره واتساپ پیام صوتی بفرستین و ما هم صدای شما را پخش میکنیم. آدرس شماره تلفن واتساپ ما هست 0042-07-23-00-81-11. و اکنون هم خبر میگیریم از شرایط سخت زندگی زلزله زده ها در ولایت کنر. شماره از اونها به رادیو آزادی گفتند که هوا سرد شده و زندگی در خیمه برایشان دشوار است. آنان بار دیگر تاکید کردند که زمستان فرا رسیدنی است و حکومت طالبان و جامعه جهانی باید برای ساختن خانه ها برای آنها اقدام کنند. زلزله ماه آگوست در کنر خانه های هزاران تن را ویران کرد و اکنون بسیاری از زلزله زده ها زیر خیمه ها زندگی می کنند. بر اساس گزارش ها در این زلزله بیش از 8000 خانه ویران شد. شماری از کارشناسان امور ساختمانی می گویند زمان آن رسیده است که برای ساختن خانه های مقاوم در برابر باد و باران برای آسیب دیدگان اقدام شود. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
زلزله زدگان کنر برای محافظت در برابر باد و باران خواهان سرپناه هستند.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې
از جامع جهانی خواهش میکنیم برای ما خانه بسازد. زمستان در راه است و ما نمیتوانیم در خیمه ها زندگی کنیم.
خیمه گذاره نکیگیم.
سمیع الله باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر میگوید دیگر نمیتوانند در خیمه ها زندگی کنند و باید برای ساخت خانه هایشان اقدام شود. او روز پنجشنبه 9 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان نیز خواست تا به مشکل آنان توجه کند.
خزان است، هوا سرد است، دیگر نمیتوانیم در خیمه ها بمانیم. توان ساخت دوباره خانه ها را نداریم. از حکومت میخواهیم برای ما سرپناه بسازد. با ما کودکان، زنان و پیرمردان زندگی میکنند.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا که به تاریخ 25 سپتامبر منتشر کرده، زلزله شب 31 اگست در شرق افغانستان نزدیک به 8,500 خانه را ویران کرده است. در این گزارش آمده که حدود 94% خانواده های زلزله زده در فضای باز یا سرپناه های موقتی زندگی می کنند و با نزدیک شدن زمستان در مناطق مرتفع نیاز جدی به سرپناه دائمی و کمک های فوری زمستانی وجود دارد. امین الله باشنده دره نورگل کنر نیز می گوید به خانه نیاز دارد. او می گوید خیمه ها در برابر باد مقاومت ندارند و هوا روز به روز در حال سرد شدن است که زندگی را برای آنان دشوارتر کرده است.
دیر مشکل بده کده چه واسه هوایی خر شده.
مشکل بزرگین است که هوا سرد شده، از سرما رنگ میبریم. خانه ها ویران شدند، زیر خیمه ها هستیم. خیمه ها در برابر باد دوام نمی آورند. همه خانه ها را زلزله از بین برد.
کورونا تا خطول زلزله ختم کرد.
شماری از کارشناسان ساختمانی نیز میگویند اکنون زمان آن است که برای ساخت خانه های مقاوم در برابر باد و باران برای زلزله زدگان اقدام شود. انجینیر راحت گل زیارمل که خودش نیز از ولایت کنر است به رادیو آزادی گفت
کنر نسبت نور و ختیز ولایتون تجمع دیر سور جمع
ولایت کنر نسبت به دیگر ولایت های شرقی زمستان سردتر و بادهای شدیدی دارد، به ویژه در دره ها و مناطقی که زلزله زده اند. بارش های شدید و حتی برف می بارد. خیمه ها که اکنون توزیع شده برای گذراندن زمستان مناسب نیستند. باید فورا سرپناه موقت اما مقاوم حتی از چوب و تخته ساخته شود تا در برابر باد و باران دوام بیاورد. در غیر آن زمستان پیش رو ممکن است جان بسیاری را بگیره.
نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنر در مورد اقدام حکومت برای ساخت خانه و سرپناه های مقاوم برای زلزله زدگان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. قابل ذکر است کوچا در گزارش 25 سپتامبر گفته بود اگر مبلغ 139 میلیون دلار مورد نیاز برای کمک به زلزله زدگان افغانستان فراهم شود، در کنار خدمات دیگر تا پایان سال برای 457 هزار تن سرپناه ساخته خواهد شد. اما اوچا گفته بود که تاکنون تنها 23 میلیون دلار دریافت شده است. در حال حاضر در افغانستان ماه نخست فصل خزان جریان دارد. در بیشتر ولایت ها هوا رو به سردی است و مردم در حال آمادگی برای فراهم کردن مواد سوخت زمستانی هستند. اگرچه ولایت کنر از نظر داشتن چوب نسبتاً غنی است و مردم معمولاً از این جهت مشکل زیاده ندارند، اما زلزله زدگان میگویند خانه‌ای باشند تا آن را با چوب گرم کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
بله، چشم برای شما روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هستیم. افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و سازمانهای متعدد بین‌المللی هشدار دادند که این کشور در یک قدمی قحطی قرار دارد. از سوی هم میلیون‌ها کودک دچار سوء تغذیه اند و میلیون‌ها تن دیگر ممکن است به این بیماری کشنده دچار شوند. به اساس ارزیابی‌های برنامه جهانی غذا انتظار می‌رفت که در اوایل سال 2025 شمار افراد نیازمند به کمک‌های فوری غذایی از 6,120,000 نفر به 5,900,000 نفر کاهش یابد، اما خشکسالی در ولایات تولیدات زراعتی را به شدت کاهش داده. فقر بر وضعیت روانی افغان‌ها چقدر تأثیر گذاشته؟ همکارم در این گزارش به همین موضوع پرداخته.
دو ماه میشه دو نیم ماه میشه که اولاده ما نمیشناسه.
شریف الله فرد دارای معلولیت و سرپرست یک خانواده ده نفری در ولایت ننگرهار است. او میگوید که بیماری، قرضداری، مشکلات اقتصادی و بیکاری سلامت روحی و روانیش را برهم زده است. او که در نظام جمهوری پیشین از ناحیه پا معلول شده به رادیو آزادی گفت که در سالهای اخیر وضعیت زندگیش به اندازه خراب شده که حتی توان فراهم کردن سه وقت غذا برای خانواده‌اش را از دست داده است.
اینطور آمدیم که خودکشی کنیم، یه اولاده خود پیش کنیم، به بازار بکشیم که اولاده خود بفروشیم. روغن چای برا نمیرسه، دوا نمیرسه. دو دختری مماریز، یک بچی مماریز، خود که میستر میشیم، امیتر انگوشت امیتر حساب میکنه، یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج. هیچ نمیفهمیم. نماز میخوانم، سلام میگردانم، نمیفهمم که ما دو رکعت کردیم، سه رکعت کردیم، چهار رکعت کردیم.
علاوه بر چالش های اقتصادی، وضع ممنوعیت ها و محدودیت ها از سوی حکومت طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران نیز خانواده های زیاد را دچار افسردگی کرده و سلامت روانشان را از آنها گرفته است. هریوا یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت خوست است که میگوید پس از مزدود شدن مکاتب حالت روانی خوبی ندارد.
ببسته شدن مکاتب ها برای مشکلات روانی به وجود آمد و همیشه نسبت به این نگران بودم و با افسردگی عمیق نیز دچار شدم. ترس و وسواس هم برام پیدا شده است. با این وضعیت افکار خودکشی نیز در من به وجود آمده و فکر میکنم تنها رهایی از این وضعیت دشوار خودکشی است.
این افراد در حال از افکارشان در مورد خودکشی میگویند که توصیه های جهانی روانی در صورت تجربه بحران روانی به افکار آسیب زننده این است که این گونه افراد باید برای دریافت کمک و تداویشان به مشاوران یا مراکز حمایت روانی مراجعه کنند. گفتنی است که حوادث طبیعی نیست در سالهای اخیر در افغانستان یکی از عوامل بروز بیماری های روانی نزد خانواده آسیب دیده بوده که خانه و اموالشان را از دست دادند. فرید باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر به رادیو آزادی میگوید که از دست دادن خانه و زندگی و چالش های موجود در هوای سرد و بارانی مشکلات روانی را به شمول خودش نزد دیگر آسیب دیده ها افزایش داده است.
روز به روز مشکلات سخت شده میره.
باران شود، طوفان شود، خیمه را میبره، باران داخل خیمه میره. دین روز که باران شد آرد که بود به خدا کل گیتر شده بود. او آمد سیلاب سرش آمد کل آرد پس بود.
مردم بیماری روانی پیدا کرده.
این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO نیز پیش از این گفته است افرادی که از زلزله اخیر در شرق افغانستان متاثر شده با آسیب های شدید روانی روبروند. این سازمان در گزارش با تاریخ 7 سپتامبر تاکید کرده بود که برای جلوگیری از پیامدهای طولانی مدت روانی افزایش فوری خدمات روانی اجتماعی ضروری است. امروز 10 اکتبر برابر با روز جهانی سلامت روان است. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار می‌دهد که افغانستان با بحران گسترده در بخش سلامت روان و ویژه در میان زنان و دختران روبرو است. آقای بینت روز جمعه 10 اکتبر در پیام و مناسبت روز جهانی سلامت روان، روزی که برای افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت سلامت روان مشخص شده، در صفحه یک سخن نوشته است که این بحران حاصل دهها جنگ، رویدادهای طبیعی و سرکوب سیستماتیک از سوی طالبان است. ریچارد بینت با اینکه خواستار شناسایی جدیدتر این معضل و تقویت خدمات حمایوی روانی در افغانستان شده افزوده است، در کشوری که برای دهها درگیری جنگ، بحران و آفات طبیعی است، تاثیرات روانیان بسیار گسترده است. با گفته آقای بینت، خدمات موجود در بخش سلامت روان به ویژه برای زنان و دختران که با سرکوب شدید طالبان روبروند بسیار محدود است و شناسایی بیشتر این مسئله و ارائه خدمات حمایتی حیاتی است. سازمان جهانی صحت WHO با مناسبت روز جهانی سلامت روان در وبسایت خود گفته است که این روز یادآور این حقیقت است که بدون سلامت روان صحت کامل وجود ندارد. کمپاین امسال این سازمان بر ضرورت فوری حمایت از سلامت روان و نیازهای روانی اجتماعی افراد متاثر از حالات اضطراری بشر دوستانه متمرکز است. WHO نیز افزوده که بحرانهای مانند بالاهای طبیعی، منازعات و حالات اضطراری و حالات اضطراری صحت عامه سبب پریشانی عاطفی می شود که از هر 5 نفر یک نفر یک حالت عدم سلامت روانی را تجربه می کند. سازمان جهانی صحت در گزارش خود گفته که میلیون ها تن در افغانستان با دلیل چندین دهه درگیری، آوارگی، حوادث طبیعی و چالش های اقتصادی با زخم های روانی دست و پنجه نرم می کنند. شمار از دکتران بخش صحت روانی میگویند که بیماری های روانی بیشتر عوامل ژنتیکی و محیطی داشته و راه های بیرون رفت از این مشکل رو آوردن با ورزش، مطالعه، صحبت با دوستان، آبادی و برخی موارد دیگرند. وحید نورزاد یکی از این روانشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
یک موضوع ژنتیک میتونه مطرح باشه. خب عوامل محیطی در افغانستان متأسفانه بیشتر نقش داره. عوامل مثل فقر هست، مثل بیکاری هست، مثل محدودیت ها هست، مثل نبود دسترسی به تعلیم هست، نبود دسترسی به تحصیل هست، نبود دسترسی به خدمات صحی هست. محدودیت هایی که در اجتماع متوجه افراد هست، هم مرد هم زن هم پیر هم جوان متأسفانه متاثر میسازه.
تلاش کردیم نظر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در مورد آمار بیماران روانی و اقدامات این وزارت برای رسیدگی به آنها بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش گفته است که در مکان‌های مانند افغانستان، جایی که ده‌ها درگیری‌های مسلحانه بسیاری را زخمی، آواره و گرسنه بر جای گذاشته است، بسیاری ها با یک بحران صحت روانی بی سابقه اما دیده نشده روبرو هستند. این چالش حتی در میان کودکان در افغانستان نیز شایع است. با تازگی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در گزارش اعلام کرده که از هر 4 کودک بین 5 تا 17 ساله در افغانستان یکی از آنها دچار اضطراب بوده و از میان هر 7 کودک در این کشور یکی از آنان افسردگی را تجربه می کند.